افغانستان کې د سحر 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلور وشت ساعته دوام کوي. یک شنبه ده، د تلیا میزان 9 اکتوبر شلمه. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدل شي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت په کاناډا کې له ځایي چارواکو او ځینو افغان فعالانو سره ګوري. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د خبریالانو د ملاتړ دو بنسټونو له طالبانو د دوو نیول سویو خبریالانو مهدی انصاری او حکمت آرین د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په بریتانیا کې دیره د خبریالانو ملي اتحاد وایي د خبریالانو له نړیوال فدراسیون سره خپل غږ ملګری کوي او له طالبانو غواړي چې د خبریالانو خپل سری نیونه بند کړي. د خبریالانو ملي اتحاد د پرونی اعلامیې له مخې مهدی انصاری د تلیا میزان پر 14 د کابل په دشت برچی سیمه کې ونیول سو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلی د دوی استخباراتو ورته ویلی چې مهدی انصاری دوی نه دی نیولی، خو مهدی ته نږدې سرچینې وایي هغه د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول سوی دی. په غزنی کې د خوشحال خصوصي راډیو مسؤول حکمت آریان بیا د تلیه میزان پر 8 په خپل دفتر کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول سو. د خبریالانو ملي اتحاد وایي پر آریان تور لګول سوی چې په خپله خصوصي راډیو کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو په باب چې دوی استشهادي عملیات ورته وایي بحث کړی دی. د دې راډیو د خبرونو مدیر سلیمان راحل دا ادعاوې رد کړي دي. بلخوا د افغانستان د خبریالانو مرکز له قید او شرط پرته د آریان د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې په کابل کې د طالبانو یوې پوځي محکمې دوه نور خبریالان محمد عارف هجران او احمد کامران په 10 کاله بند محکوم کړي دي. د طالبانو یو مخالفه ډله د افغانستان د ازادي جبهه ادعا کوي چې تیر ماښام د دوی وسلولو د کابل پر دارالامن سړک د طالبانو د استخباراتو پر پوځي ملیشو په حمله کې څلور طالبان وژلي او ځینې نور ټپیان کړي دي. دغه جبهې تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغو ملیشو په بیلابیلو نومونو خلک ځورول چې پر موټر یې حمله وسوه. تر دې مخکې ځینو رسنیو په همدې سیمه کې د یوې چاودنې خبر ورکړی و. طالبانو د دې ادعا په باب څه نه دي ویلي. ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دا ادعا نسي تاییدولی. ایران وایي که ملګري ملتونه د کډوالو بودیجه ورزیاته نه کړي، د کډوالو په برخه کې به خپل سیاست بدل کړي. د ایران په کورنیو چارو وزارت کې د کډوالو د چارو رئیس نادر یار احمدی پرون په جنیوا کې د ملګري ملتونو د کډوالو له لوی کمشنر فیلیپو ګراندی سره د خبرو پر مهال دا خبرداری ورکړ او ویل چې د ملګري ملتونو بودیجه تر هغه ډیره کمه ده چې ایران اړتیا ورته لري. ایران په داسې وخت کې له ملګري ملتونو د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه کوي چې په خپله خاوره کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي. د ایران د بشري حقونو ډلې حلواش په وینا تیره اونۍ د ایران او پاکستان پولې ته څیرمه د کلګان په سراوان سیمه کې د ایراني پولیساتو لخوا په ډزو لسګونه افغان کډوال ووژل سول. ایراني چارواکو دا راپور بې بنسټه بللی او طالبانو ویلي چې د پیښې د څیړنې دپاره یو پلاوی ټاکلی. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان په دې وروستیو کې ویلي چې د 2015 میلادي کال د مارچ تر پایه به 2 میلیونه بې اسناده افغان کډوال له ایران څخه وایستل سي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون شنبه د ایران لملا تړه برخمنه حزب الله ډله تورونه کړې چې د دوی د وژلو هڅه یې کړې ده. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په منځني ختیځ کې کړکېچ زیات شوی او اسرائیل د ایران د راکېچي حملو د غچ اخیستو ګوت څنډنه کړې ده. د نتانیاهو دفتر وایي په مرکزي سیمه قیصریه کې د نتانیاهو د کور پر لوري یوه بې پیلوټ الوتکه توغول سوې وه، خو نتانیاهو او میرمن یې هغه شیبه په کور کې نه و او چاته د سهار زیان نه دی اوښتی. نتانیاهو په یو اعلامیه کې ویلي د ایران د نیابتي ډلې حزب الله دا هڅه چې ما او زما میرمنه ووژني لویه اشتباه وه. د لبنان حزب الله ډلې چې ایران یې تمویلوي د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو په ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ پرون ناوخته ویلي چې دا د حزب الله کار و. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي واشنگتن غواړي چې اسرائیل په بیروت کې او د بیروت شاوخوا خپل بریدونه کم کړي. لوید آستن زیاته کړه چې د ملکی تلفاتو شمیر خورا لوړ دی او هیله ده چې د خبرو له لارې دې ته زمینه برابره سي چې په دواړو لوریو کې ملکیان بیرته خپلو کورونو ته ستانه سي. لوید آستن دا خبرې پرون د ایټالیا په ناپولی کې د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو د چارواکو له غونډې وروسته وکړې. د جي او سرمشریزې پرون ایران ته خبرداری ورکړ چې په منځني ختیځ کې د خپلو نیابتي ډلو له ملاتړه لاس واخلي. د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان الف لوبډله له بنګلاديش سره مسابقه لري. د دې جام دغه لوبې د جمعې په ورځ په عمان کې پیل شوې. په لومړۍ ورځ افغان لوبډلې د سریلانکا الف ټیم ته ماتې ورکړه. د آسیا د کرکټ په ایمرجنګ جام سیالیو کې اته الف لوبډلې په دوو ګروپونو کې لوبې سره کوي. په یوه ګروپ کې افغانستان، بنګلاديش، هانګ کانګ او سریلانکا شامل دي. په بل ګروپ کې هند، پاکستان، عمان او متحده عرب امارات لوبډلې سره یو ځای شوي دي. د دې سیالیو کوربه عمان دی او پایلوبه به یې د اکتوبر پر 8 نیټه وسی. او ټاکل شوی چې نن د ښځو د کرکټ د شل اوره نړیوال جام په پایلوبه کې د جنوبي افریقا او نیوزیلند لوبډلې سره مخامخ شي. د شلو اورونو دغه نړیوال جام د اکتوبر پر 3 په متحده عرب اماراتو کې د نړۍ د لسو مخکښو لوبډلو ترمنځ پیل شوی و چې په نیمه پایلوبه کې د دې لوبو مخکنی اتلې لوبډلې آسترالیا له جنوبي افریقا د 2 وکټو په توپیر ماتې وخوړه. په دویمه نیمه پایلوبه کې نیوزیلند د ویست انډیز لوبډلې ته د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه. نننۍ پایلوبه به د جنوبي افریقا او ویست انډیز ترمنځ په دوبی کې وسی. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په کاناډا کې له سیمه ایزو چارواکو او ځینو افغانانو سره ګوري. د ملګرو ملتونو د بیان له مخې ریچارډ بنیت به د ښځو په ګډون د بشري حقوقو له مدافعانو، متخصصانو، خبریالانو او له هغو افغانانو سره خبرې وکړي چې په افغانستان کې د 2021 لدی کال د اګست له 15 وروسته کاناډا ته کډوال شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی نن کاناډا ته ځي. د ملګرو ملتونو د بیان له مخې ریچارډ بنټ په کاناډا د یوې اونۍ سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له یو شمېر چارواکو او له یو شمېر افغان کډوالو سره د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو خبرې وکړې. په کاناډا کې مشتي مدني فعال راځي بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې له ښاغلي بنټ سره به یوه دوه غونډې نوي او په مختلفو موضوعاتو به خبري وشي.
بیشتر روی مسائل زنان، خبرنگاران و جوانان.
ټاکل شوی ده چې د خصو خبريالانو او د ځوانانو په اړه خبري زیاتی وشي. همدارنګه د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون په اړه کې د دې دلیل لوري چې کوم بندیزونه د نجونو خو پر زده کړو په خونځو او پانتونونو کې لګیدل دي د خصو د کارونو رو ډیر مشکل د پړه چې طالبانو خزه ته پیدا کړی دي. ټاکر شید چې د بیلابیلو خلکو سره د مختلفو غونډو په ترڅ کې خبري او لیدنې کتنې تر سره شي.
شاغله بنټ په ترشنبی پوری په کاناډا کې وي او په پلاسمینا اوتاوا او د انټاریو ایالت په مرکز تورنټو کې به د ځانګړیو ستونزو په تړاو هم ځانګړي غونډې ولري. په کاناډا کې مشت افغان نجیب اصیل د بیان د ازادي د کور مشر ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په مشخص ډول د خبريالانو مشکل ورسره یاد کړي.
ما از آدرس خانه ازادي بیان جلسه با بیش از 30 خبرنگار
مشد بیان د ازادي د کور لوري له شاغل بنټ سره یو خپل تنظیم کړی ده چې پکې تر دې شو ډیر خبريالان دي. ټاکل شوی ده چې پر هغو ستونزو او ننګونو خبري ورسره وکړي. خبريالان او د رسنیو کارکونکي په افغانستان کې د نن او په جلا وطنې کې لري تر ډیره به پر هغو لارو چارو وژغي شو چې څنګه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ دوامدار ملاتړ کېدای شي. د اطلاعاتو د تبادلې او د رسنیو ترمنځ د لازیاتي همکارۍ مسأله چې له جدي بحثونو څخه ده په نږدې ورځو کې له شاغلي بنټ سره مطرح کوو.
د ملګرو ملتونو د بیان لمخې چې د شاغلي بنټ د کاناډا د سفر په ارتباط پرون خبر کړ نو موړی بدلې سفر په ترڅ کې لاغه افغانانو سره هم وګوري چې په افغانستان کې د 2021 کال د اگست له 15 وروسته کاناډا ته کډوال شوی دی. د طالبان حکومت سش کال د اگست په میاشت کې افغانستان ته د شاغلي بنټ پر سفر بندیز ولګاوه. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې بنټ د دوی پر ضد د تبلیغ لپاره ټاکل شوی او دوی واړه موضوعات ستر ښکاره کوي. خو په خپل ریچارډ بنټ ویلي دي چې افغانستان ته د سفر د بندیز سربیره به دوی د دې هیواد په اړه خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې له بشري حقونو څخه سرغړونې په راپورونو کې راونغړي. ریچارډ بنټ په اکسپانه پخوانی ټویټر کې لیکلي دي چې د کاناډا د سفر په ترڅ کې به د کاناډا د دولت له یو شمېر چارواکو سره چې دا توان لري چې د افغانانو د بشري حقوقو دفاع ته ادامه ورکړي هم خبري وکړي.
د ځوانانو خبرونه
د درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان شکایت کوي وایي چې کورنۍ د کوژدې پر وخت د دوی خوښي او انتخاب ته ارزښت نه ورکوي. په خپل زړه یې چې څوک خوښ وي کوژده یې ورسره کوي.
جنجال دی په زور یې در باندې منی. دلته زموږ په اړیکو کې هغه تعامل نشته. کورنۍ پکې افراد کوي او دوی نه غواړي سره جوړ راسي او یوې ډېرې ښې مثبتې نتیجې ته ورسیږي.
ولی یو شمیر کورنۍ د ځوانانو د ټول عمر فیصله چې د ګډ ژوند جوړول دي یوازې په خپله خوښه داسې کوي چې خپل ځوان ان خبر هم نه وي.
د ځوانانو په حقوق نه پیږي، د نکاح کولو یا د غوښتنې یو بل سره واده کولو په حقوق نه پیږي، نو دا یو بې ځای ننګ بولي یا غیرت بولي چې ولې زما خور په خپله خوښه باندې یو څوک انتخاب کوي واده ورسره وکړي.
نن ام د موضوع چروم ملکیم وکړی. قدر من اردن کو دا موضوع روخانه ده چې کوژده او واده کول د ټول عمر خبره ده. د همدې لپاره خو د اسلام دین هم ټینګار کړی چې د نکاح لپاره د هلک او جلی رضایت شرط دی. خو له بده مرغه ځینې کورنۍ چې کله د خپلو اولادونو ودونه کوي پرته له دې چې هغوی خبر کړي په خپله خوښه کوژده ورته کوي. د کابل اوسیدونکي زهره جنت په دې اکله وایي
دا ډېرې وجدي موضوع دا ډېرې زیاتې ستونزې او ډېرې د سیدتناکې پیښې او قصې په دې موضوع کې تیرې شوې دي. په کونړ ولایت کې یو انجلۍ او یو هلک چې یو بلې خوښېدل، البته غوښتل چې د انجلۍ سره نکاح وکړي، خو کله چې د دوی کورنۍ او خویندې ورونه او د کلي خلک خبرېږي دا ډېر غټ عیب ګڼي او داسې ګڼي چې دا خو ډېره غټه بدنامي ده. ولې یو هلک په خپله خوښه یو جنۍ انتخاب کړي، یو انجلۍ ولې په خپله خوښه یو هلک انتخاب کړي؟ د ډېرو خبرو وهلو ټکولو وروسته انجلۍ په قتل رسول کیږي. او دا خپل یو واقعي قصه چې زمونږ په خپلوانو کې تیر شوې و ډېره دردوره وه. فقط په همدې اساس باندې چې په خپل زړه یا په خپل انتخاب باندې ولې واده وکړي، په دې اساس باندې انجلۍ قتل کیږي او وژل کیږي، چې دا ماته ډېره دردوره وه. دې باندې ما یوه کوچنۍ قصه ولیکله. همداسې نورې ځینې پیښې یا ځینې قصې تیرې شوې دي چې دا یو ډول ننګ ګڼي یا یو ډول پیغورې ګڼي چې ولې یوه لور غوښتنه وکړي چې زما دغه شخص غواړم اسلامي نکاح ورسره وکړم یا زما خوښېږي. او سره چې د انجونو چې دا خو ډېر زیات مشکل دی، انجلۍ خو بیخي زړه نشي کولی چې د زړه خبره وکړي یا وړاندې کړي. سره له دې هلکان ته هم ستونزمنه او سخته ده، ځکه که هغو هم دا خبره وکړي دا زما خوښېږي یا زه غواړم د انجلۍ سره اسلامي نکاح وکړم، نو په دې کې ورته ډېر خنډونه او ډېر مشکلات، هغه د خپلې کورنۍ لخوا، خپلو خویندو ورونو پلار مور لخوا، بیا د ټولنې لخوا. او زیاتره داسې قصې یا داسې داستانونه تېر شوي دي چې په دې کې قتل کړي دي، هم انجلۍ هم هلک، دا هغو ژوند دی ورناغستی دی.
که څه هم تاسو خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې بې ځایه دودونه دا کارونه کوي، اصلي علت څه کېدلی شي زموږ او تاسو په ټولنه کې؟
که اصلي علت ته پام وکړو، به هم دلته بې سوادي ده، ناپوهي ده، جهل ده، تیاره ده. که موږ هغه پخواني د اسلام نه مخکې وخت چې هغه خلکو بل ناپوهۍ څخه دې څخه چې ناخبرو، نو انجونې به ژوندۍ ښخولې او وژلې به، ځکه چې هغه خلک ناپوهه او نه پوهېدل. کله چې هغو ته پوهه راغله نو هغو توبه وکړه او د دې عمل څخه لاس واغوستو. نو دغه خلک چې بېننګه غیرت بولي یا زړورتیا ګوري یا مېړانه بولي چې خپله خور خپله لور ووژني، په دې باندې چې ولې یو هلک دې خوښېږي، ولې د هغې ته خوښې، ولې غواړي اسلامي نکاح وکړي، نو دا جهل دی، بې سوادي ده، ناپوهي ده. که د یو انسان ذهن ورسېږي، هغه علم ولري، په قرآن کریم کې تفسیر باندې پوه شي، دیني علم وکړي، دنیاوي علم وکړي، نو هغه په دې باندې پوهېږي چې هر انسان خپل حق لري، که هغه نجلۍ ده که هلک دی. خو دا چې دونه پوه دي، جهل کې دي، تیاره کې دي، خپل زده کړې نه دي کړي، خپل په پوهه نه پیږي، اصلا د ښځو په حقوق نه پیږي، د هلکانو په حقوق نه پیږي، د ځوانانو په حقوق نه پیږي، د نکاح کولو یا د غوښتنې یو بل سره واده کولو په حقوق نه پیږي، نو دا یو بې ځایه ننګ بولي یا غیرت بولي چې ولې زما خور په خپله خوښه باندې یو څوک انتخاب کړي واده ورسره وکړي، یا ولې زما ورور دې په خپله خوښه یوه نجلۍ انتخاب کړي، یا ولې
زما زوی دی او خصوصا زمنګ پټولنه کی افغانستان کې چې بے سوادی ډیر ده ناپوهی ډیر ده جهل ته تیار ده ورس پورس باندې نورم ناپوهی ډیریږي نو دا ټول دامن دی لامل دی ځکه دی انسان ذهن ورسیږي غیر کله د بل انسان حق دغه څخه نه اخلي ځکه کله چې الله تعالی حق ورکړی چې یو ځان دې په خپله خوښه نکاح وکړي یو پیغل دې په خپله خوښه باندې نکاح وکړي نو ولې بل انسان د هغې حق ورنه واخلي که هغه مور ده که پلار ده که خور ده که ورور ده ولې د هغې حق ورنه واخلي خو دا ټول ټکی مرکزي چې دا دا بې سوادي ده ناپوهي ده جهل دی او تیاري دي
افغان ځوان بلال هم ورته نظر لري هغه وایي چې اواز کوژده نه بلکې د ژوند ټولې مهمې پریکړې د کورنۍ مشران کوي حال دا چې ځوان هم د دې حق لري چې خپل ژوند جوړ کړي
په افغانستان کې دا رواج دی چې هر څه به د مور او پلار په خوښه وي انتخاب ورکړل سي نو دا بیا یو شرم پیغور په شکل ورته ټولو مریادېږي نو دغه حق خدای تعالی هر ځوان ته هر انسان ته که هغه لکی که هغه جلی دا حق خدای پاک ورکړی ده نو مور او پلار هم اولادونو که هغه لکوي که جلی د انتخاب ته یا د حق ته باید پاملرنه وکړي دا د دوی حق ده دا حق باید ورکړل سي دا د حق نه باید هیڅوک محروم نه سي که هغه لکی که جلی
که چیرې داسې نه کیږي په خپل زړه باندې ورته کوزده نظر ته ارزښت نه ورکول کیږي دا بیا کومې بدې پایلې لري
کله کان ته ارزښت ورنکړل سي نو هغه به ټول عمر لکه د خپل راتلونکي ژوند دغه کومه شریکه چي ده د دې سره به ټول عمر خوشاله نه وي نو دې په خاطر کېدی سي چې هغه کوم بل انتخاب ځان ته ولري نو دوی داسې یو جوړه ده چې ټول عمر به ناراحت یو بل نه به راضي نه وسي یو د بل احترام بنه کوي یو د بل حقوق بنه پرځای کوي نو دا مشکلات خامخا دغه جوړه کې پیدا کیږي او که چېرته خپل رضا سره هغه په شرعي اصول سره برابري حتی په دې مسایلو کې شریعت د دې اجازه ورکړي چې کله الک جلی سره واړی واده وکي نو دوی سره باید کینی سره وویني رسول الله ورکته یو ځان راغی ورنه پښتنه وکړه چې اتر وهلی ول ډیر خوشبوي بوی تن ته ورنه پښتنه وکړه چې څه خبره ده هغه ورته چې واده مې کړی وای تا هغه لیدلې نو هغه ورته ویل چې هو بالکل مې لیدلې بس رسول الله مبارک چپ شو یعنی د سره رضایت او خود بل حدیث کې راځي همدغه سي چې یو ځوان راځي همداسي خوشبوي بوی تر نه ځي نو پاک سوتره منظم و د رسول الله مبارک پښتنه وکړه چې څه خبره ده دومره خوشاله وای کوژدان سومه وای آیا تا هغه لیدلې وای نه نو رسول الله مبارک ورته وی تا هغه وګوره نو په دغه مسایلو کې باید مور او پلار یا ټوله کورنۍ خپل خپلوان په دې کې باید مستقل کالک وی کجلی وی دی ته باید د انتخاب حق ورکړي
bale څه فکر کوي ولی کورنۍ خپل اولادونو ته د انتخاب حق نه ورکړي او خپل زړه پریکړه ورته کوي
متاسفانه چې ناپوهی په افغانستان کې کوم بالکل اوج تر رسیدلې ده کمور پلار وی کوم مثلا ترونه یی کدغه یعنی کوي زمونږ په ټولنه کې خوده رسم او رواج ده چې همیشه مشرانو ته دغه مسایلو انتخاب ورکول کیږي علم یا پوها یا د خپل د دې مسایلو څخه دوی پوره آگاهی نه لري نو دوی د هغه څه چې مثلا دوی ورته په مثلا پښتو وای د ناوړه رواجونه دي مثلا د ډیر رواجونه سچ قرباني ځوانان او انجونی دغه انتخابونه چې مور او پلار کې یا مشرانه کوي د دوی د ژوند د تریخوالي سبب ګرځي نو دلته باید دوی ډیر دقیق وسی او د دې اومده مشکل زما په نظر نه پوهیده
نو څه وای لري دا ډول کورنۍ ته
نو زمونږه هیله او امید له مشرانو څخه دا ده چې د نکاح کولو په موضوعګانو کې کاغذ دی الکوي کدي نجلۍ وي پوره حق باید خپل اولاد ته ورکړي تر څو چې الله هم ترې خوشاله وي او رسول هم ترې خوشاله وي او د خپل اولادونه هم ترې خوشاله وي که دغه اولادونه یې خوشاله ژوند ولري تابان دې سره مور او پلار خوشاله او که چیرته دوی ته حق ورنکړل سي نو دغه مشکلات چې د دوی په روزمره ژوند کې راځي دغه ټول مشکلات د همدې لوجه راځي چې دوی په خپل خوخه دا انتخاب نه دا کړی نو تر یو حد پورې کدا موضوع وزغمی چې یو کال یا دوه کال یا درې کال بل اخر نور تنګیږي دغه د مور او پلار له انتخاب نه تر یو وخت کې دي چې د خپل مور او پلار د احترام او د عزت لپاره دغه موضوع دواړه طرفه تحمل کی خو په دې مزمت مې نیم چې دغه تحمل د دوی اخر اوج ته رسیږي نو دوی بیا په خپل ژوند کې خوشاله نه نو مور پلار ته دا ضرور دی چې د انتخاب حق په نکاح کې باید خپل اولادونه ته ورکړي
bale د سی عملی مثال لري په خپلوانو کې په کلی کې چې دغه رقم ناخواخ واده او بیا ترقم ژوند کوم سره ته ویلای سي
تر اویا او اتیا فیصد پورې ټوله نکاغان چې دي د مور او پلار په خوخوي په هواد کې خدا مشهور ده بل خصوص په ولایتونو کې خدا مشهور خبره ده چې ټول نکاغانو انتخاب مور او پلار کوي او بیا ځامن مجبورن مکلف یعنی په دې دا ځان خپل عزت او ابرو غني چې دغه انتخاب تر اخره پورې وزغمي د مور او پلار په ځان سختي تکلیفونه تیروي خو دې موضوع ته هیڅ ارزښت نه ورکوي پښتو ده د مور او پلار د انتخاب په نتیجه کې د طلاق موضوع هم منځ سره تلای سي کچیرته دوی ژوند تریخ وي نو مور او پلار ورته انتخاب کړی وي نو د دوی ژوند تریخ وي نو دوی حتی طلاق ته خبره تلای سي نو په کار ده چې له دغه مسایلو نه دوی دا د جبر یا د زور یا په خپل په خوښه باندې نکاح نه کول له دې مسایلو نه مور او پلار باید لاس واخلي اولادونو ته خپل د حق ورکړي
په کابل کې د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان وایي چې د کوژدې پر وخت هم د کورنۍ او هم د ځوانانو ګډ رضایت په ژوند کې د کامیابۍ لومړنی ګام دی. لنموري سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره ورو
خپل ژوند کې انتخاب د ګډ ملګری د ټاکلو په بدول لرو. دا الحمدلله زموږ استاد د اسلام په مبارک دین کې هم خپل څنګه ځای لري. حدیث موجود دی او دلته حق ورکول کیږي هم هلک ته هم نجلۍ ته چې دوی د خوښي انتخاب وکړي. البته ځینې اصول قواعد او شرایط خپل منځ کې لري. استاد د پښتنې په تړاو باید داسې وایم چې هو لبد مرغ چې موږ په افغاني ټولنه کې د دې موضوع ډېرې بدې پیښې لرو زموږ خپل سترګو لیدل حال هم همداسې یو څه دی. ډیری ځوانان دي، ډیری ورونه دي، ډیری خویندې دي چې دوی نه د دوی حق اخیستل کیږي، دوی ته دا اجازه نه ورکول کیږي تر څو دوی وکولای سي په خپل ژوند کې یو ښه انتخاب وکړي یا د خپل په خوښه باندې یو انتخاب وکړي. حتی زه خپل شخصي کله چې زما د ګډ ژوند پریکړه کېدله حتی زه بیخي خبر نه وم، زما په حق زما کورنۍ تصمیم نیولی و. لیکن یو خبره باید وکړم چې زه خپل کورنۍ څوکم انتخاب زما لپاره کړی زه فعلا راضي یم، لیکن داسې ډیر ځوانان شته دغه انتخابونو نه ناراضه دي. په ټوله کې بده مسله بیا دا ده چې ډیری ځوانان هیڅ خبر نه وي په خپل خوښه مور پلار تللي، په خپل خوښه انتخاب کړي، په خپل خوښه ورته یو څوک کړي، بیا له هغې وروسته ورته زنګ وایي چې روجانه تا ته خو هم کوزده وکړله، هغه خوراکۍ خبر هم نه وي زما ته چیرته کوزده کړې که نه. نو دا ډېرې بدې اغیزې درلودلی سي. دغسې قضیې زموږ په ټولنه کې ډېرې زیاتې دي او همدغه اوس هم په همدغه یوویشتمه صدۍ کې په 2024 کال کې هم دغه ډول بدې پېښې لرو.
راځو بدو پایلو ته چې دا بیا کومې بدې پایلې له ځان سره درلودلی سي.
بالکل، ګورئ دغه د ګډ ژوند اړیکه چې ده دا نه د یوې ورځې مسله ده، نه د دوو ورځو مسله ده، دا د انسان د ژوند د ټول عمر قضیه او مسله ده چې خلک پکې خپل ژوند تیری او د ګډ ژوند یا د خپل ملګری یا ملګری کوم دوی راتلونکي ګډ ژوند لري د دوی د یو بل شتون دی او بل لپاره دوی سره یو ښه اړیکه دا نو یو ډیر اساسي رول لري د انسان په ژوند کې د یو بل پر وړاندې. یعنی زه فکر کوم په انسانانو کې ګوره د مور اړیکه څومره نږدې ده، اولاد ته د پلار اړیکه څومره نږدې ده. زما په اند له دغو دواړو هم د ګډ ژوند ملګری اړیکه ډیره نږدې ده. یعنی ځینې اړیکې او ځینې مسایل او ځینې خبرې چې دوی دواړو ترمنځ لري حتی څوک د خپل مور پلار سره نه لري. په دا مډرن نړۍ کې موږ ور څوک نه لري. نړۍ کې بیا دغه د دوی دغه د اړیکو جلاواله یو څه اسانه ده، لیکن زموږ ټولنې کې هغه هم سخت دی. که ښه که بدې که خرابې ته به ور سره د خپل عمر تیروي. نو بدې پایلې دا دي چې په ګډ ژوند کې به د دوی ترمنځ تعاملات، دوی ترمنځ هغه روحي اړیکه، دوی ترمنځ چې هغه کوم سکون دی هغه بله منځ ځي، دوی ترمنځ بد چلندونه راځي، اخلاقي مشکلات راځي، د یو بل پر وړاندې به ستونزې ایجادوي، د یو بل پر وړاندې په کورنۍ کې ستونزې ایجادوي، داخلي مداخلات په نورو اړیکو کې راځي. دغه رقم یو بد اړیکه چې بیا وروسته ترې جوړیږي، په دې سره دوه کورنۍ اخته کیږي، په دې سره قومونه اخته کیږي، په دې سره نسبونه په جنجالونو اخته شوي دي. دا تجربې موږ لرو. جنګونه رامنځته شوي دي، وژنې پکې سوي دي، قتلونه پکې سوي دي، یعنی ډېرې نورې بدې پایلې زیږولې دي. ځکه چې وروسته بیا د دوی په ژوند کې مشکلات راځي کنه، دوی غاړي کې همغه رقم نه برقراره کیږي لکه څنګه چې باید وي. موږ او تاسو که د یو انسان په توګه دغسې یو فکر وکړو، سوچ وکړو چې کله زموږ د خپلې میرمنې سره اړیکه ښه نه وي نو موږ به څه ژوند ولرو. دا د دې د دې تر څنګ چې د په شخصي ژوند، د ده په فکر، د ده په ذهن، د ده په روحي حالت باندې اغیز لري. دې تر څنګ دا بیرته د دغه نفر په ټولنه کې پاړي کو باندې، کاري چاپیریال کې پاړي کو باندې اغیز لري. موږ تاسو به ډیر خلک ګورو بیرون ګرځي، ډیر غمجن دي، ډیر پریشان دي، ډیر یو بد وضعیت کې دوی قرار لري، مثلا ډیپریشن ته ځي، دوی ژور خفګانونو ته ځي. ډیر فیصد ستونزه د کورنۍ اړیکو ده یا په ټوله کې د اړیکو مشکل ده. نو دغه ډول یو بدې پایلې لري دا حالت.
بله، څه فکر کوي کورنۍ ولې دا ډول پریکړه کوي؟ او بل اړخ به دا ده چې که په کوم ځای کې کوم هلک وایي چې مثلا فلانی ځای زه کوز دا کوم، د کورنۍ له خوا ورته ویل کېږي چې مثلا پلار یو وخت کې دهقان تیر سوی، حال دا چې دا موضوع عیب نه ده. دغسې مسایل څومره تاسو شاید یاستئ؟
بالکل، دغه مسله شته. دود او ناسم رواج له ډېر پخوانه پاتې شوی دی کنه، دا حق ورته نه ورکول کېږي. یو پخوانی دود دی، پلار او مور دوی غواړي بیخي، یعنی اولاد په هر چیز کې دوی باید واک او صلاحیت ولري، او دا ورته یو ډول عار ښکاري چې اولاد مثلا خپل په سر یې انتخاب کوي کنه. خو یوه ډیره مهمه مسله دلته باید خبره وکړو، که چیرته یو هلک یو څوک په خپل ژوند کې د ځان لپاره انتخابوي کنه، دلته بعضی نظریات داسې موجود دي خو چې زه وایي هلک انتخاب کړي، انتخاب یې کړي، اصلا حقیقتا منطقي باز دا نه دی. منطقي خبره دا ده چې کله یو هلک وایي چې پلار جانه زه فلانکی جلی د فلانکی لور دا زه خوښوم چې خپل ځان لپاره په نکاح کې واخلم او زما د ژوند ملګری سي، دلته باید یو تعامل باید دوی ترمنځ رامنځته شي. دلته باید مثلا پلار او مور زوی ته موقع ورکړي، وخت ورکړي، هغوی هم راسي، جلی وګوري، کور وګوري، خلک وګوري. که چیرته هغه کوم شرایط چې موږ او تاسو ته اسلام ټاکلي دي، کوم شرایط چې هغه منطقي او ښه دي، هغه باید وسنجي، په ډیر ښه توګه سره وسنجي. د هغې وروسته مثبت اړخونه هم خپل زوی ته ووایي، منفي اړخونه هم خپل زوی ته وایي، او خپله پرېکړه ډیری منطقي ډول ورته وایي چې زویه که چیرې زه دا خبره که در سره نه منم، په دغو دلایلو یې در سره نه منم. یعنی دلته خو بیا داسې نه کېږي کنه زموږ ټولنه کې، دلته ورته وایي که منی ومنه که نه منی جنجال دی، په زور یې در باندې منی. یعنی دغه ډول مې مشکل لرو. دلته زموږ په اړیکو کې هغه تعامل نشته، زموږ په اړیکو کې هغه حکمت نه، نه پلرونه کار اخلي نه اولادونه. کله اولادونه پکې افراد کوي، کله پلرونه او کورنۍ پکې افراد کوي، او دوی نه غواړي سره جوړ راسي او یوې ډېرې ښې مثبتې نتیجې ته ورسیږي. دلته مشکل زموږ د تعاملاتو دی په اړیکو کې. بل غټ دلیل دا دی چې دلته هغه تعلیمي او زده کړیزه کچه زموږ ستاسو په خلکو کې راکمه ده کنه، نسبت نورو ټولنو ته. دلته یو پلار ډیر ښه نه پوهیږي چې زه زوی سره څنګه چلند وکم، ډیر ښه نه پوهیږي چې زما د زوی انتخابونه څومره مهم دي، د هغه رضایت په دې اړیکې کې څومره مهم دی. ډیر زیات مشکلات لرو پر همدې برخه کې. بله مسله دا ده چې ډیر وخت کورنۍ نور مشکل که ور سره نه لري، بیا ورته وایي چې دا فلانکی خو زموږ د اقام تیر شوی دی، دا فلانکی غریب دی، دا فلانکی بېوسه دی، یا دا د فلانکی قوم نه دی، دا د فلانکی سیمې نه دی، نو ځکه موږ دا درته نه کوو. دا یوه معقوله خبره نه ده او نه د اسلام له نظره دا خبره درسته ده. که یو څوک ستاسو مزدور تیر شوی، دا خو ډېره عادي مسله ده. هر څوک موږ تاسو ټول بشري او انساني ژوند کې یو چا سره کار کوو، همدا خپل مزدوري ده او مزد ترلاسه کوو. مزدوري خو په دې معنی نه ده چې یو څوک دې راشي ستا په ځمکه او ستا په پولو ستا په بټي کې د بلچي وهي تا ستا د کور خدمت. موږ ټول د یو چا لپاره کار کوو، دا زموږ ستاسو موږ ټول په دې ټولنه کې یو څه لپاره کار کوو. نو دلته دا خبره مطرح کېدل دا یعنی ډېر ضعیف او کمزوری نظر دی چې څوک یې کوي، ځکه چې هغوی هم انسانان دي، موږ هم انسانان یو، موږ د یو بل پر وړاندې کوم خاص توپیر نه لرو. کوي د اسلام له نظره پر دې باندې بحث کوو. ګوري اسلام کې دا مسله څه مهمه نه ده، ته تورې، ته سپینې، ته په قوم چې شې، ته په ژبه چې شې، ته په نژاد چې شې، ته غریبې، ته مالدارې، هلته دا مهم مسله مهمه نه ده. هلته خبره د تقوا راځي، هلته د خبره د عقیدې راځي. که چیرته یو څوک تقوا ولري، همدغه کس الله تعالی ته بهتره ده نسبت لاغه چانه چې هغه ډېر مالدارې، ډېرې پیسې ولري، خو تقوا ونه لري او عقیدوي جوړښتونه سم نه وي. دا ډیره دقیقه مسله ده.
په خپل ځوانان په دې برخه کې څه کولای شي چې کورنۍ ته قناعت ورکړي، چې دوی ورته ووایي چې مثلا له چا سره دوی خپل ژوند کولای شي، دوی هم ځان ته خپل اهداف لري. اوس نو ځوانان څنګه خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي چې له دې موضوعاتو نه نور تیر شي، چې مثلا فلانی د ما خپلوانه ده، د ما گزاره ورسره کیږي، فلانی زما سیاله ده او دا زما خوښه ده، نو تاسو به دا حتما منئ. ځوانان څه کولای شي چې داسې قناعت کورنۍ ته ورکړي چې هغه دوی خفه هم نسي او ورته وایي چې دا ځوند زما د خپله باید تصمیم ونیسم؟
دا ډېره اساسي پوښتنه ده. ګورې ښه، د دې په اړه زه لومړی کې یو حدیث شریف مفهوم وړاندې کوم. یو پیغله ده، یو جلۍ ده، هغه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راځي او ورته وایي چې ماته مې پلار وایي چې ته زما د وراره سره واده وکړه، زه څه وکړم؟ پوښتنه کوي د محبوب پیغمبر نه. هغه ورته وایي چې ته حق د رضایت لري او دا واک لري چې څوک خپل ژوند کې د ځان لپاره انتخاب کړي. صحیح دی، دا ډیر صحیح حدیث شریف دی. بچ کله جلی زی هغه خپل حالت سنجي، به د خپل پلار خبره مانی، د خپل پلار خبره مانی، اما د خپل مثلا ترزوی سره نکاح کوي، خو لیکن ځکه کلاړم د رسول صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړله، خلک وپوهیږي چې ته رضایت دې لري چې ته خپل ژوند کې څوک د ځان لپاره انتخاب کړي. دوهمه مسله دا ده چې موږ څنګه خپل کورنۍ ته د یو ځوان په توګه قناعت ورکو چې دغه کس سره کزه نکاح کوم په دغه شرایطو باندې کوم. ګوري دلته یو ستونزه بل دا ده، زموږ ډیر ځوانان هغه دغه جرأت نشي کولای، زموږ ډیر ځوانان دغه خبره نشي کولای خپل کورنۍ ته چې څوک خپل ژوند کې ځان لپاره زه انتخاب کوم، یا د هغه انتخاب په وړاندې څنګه زه منفي نظر ورکم، یا زه خپل کوم انتخاب کوم هغه څنګه. دا تاسو د پښتنه ډیر اساسي ده، دا د ډیر ځوانانو مشکل دی. هغه د دې جرأت لاسا خپل ټول عمر خراب کی. ځوانان ته زما اول وینا امدا ده چې هیڅ کله مې پرېګ دی چې تاسو دغه راتلونکي ژوند هر څوک خراب کی. حتی د پلار پر وړاندې ودرېږي، د مور پر وړاندې ودرېږي، خو لیکن دا شرط چې تا انتخاب درست انتخاب. اوس هغه ته د قناعت خبره او دغه موضوع د وړاندې کول لپاره باید د سوي شي چې موږ او تاسو کچیر ته مور او پلار ته مخامخ دا خبره نسو کولای. دا ډیر ښه نظر دی. موږ الحمدلله د خپل خويندو سره ډیر ښه صمیمي اړیکې لرو، موږ د خپل تر زامنو سره، خپل ترونو سره مثلا اړیکه لرو، خپل خالګانو سره موږ خوري د ښهسته اړیکې لرو. خپل منځ کې که دوی ته مستقیم نشوي، هغه سره دا موضوع شریکه کا او هغه ته د قناعت ورکا ترڅو هغه لاړ سي د هغه سره خبرې وکړي او دا مشکل حل کړي. که ته پوهیږي چې ستا خبره مستقیم پر هغه باندې ښه اغیز نه کوي، یا هغه زموږ پر وړاندې ممکن منفي اغوخي، نو بهترینه لار دا ده چې موږ او تاسو د خپل مور او پلار د ښه دوستانو سره دغه موضوع شریکه کو او هغه راسي له دوی سره کینی او یو قناعت ورکي چې ستا زوی کدا انتخاب کوي په دغه اساس کوي. د دغه اړیکې دغه مهموالی، د دغه اړیکې دغه ارزښت باید ورته وښایي او ورته وایي که داسې کارونه کې دغه بدې پایلې به ولري. یعنی موږ او تاسو باید په بحثونو کې دا خبره ډیره مهمه ده چې موږ او تاسو د یو چی منفي اړخ هم باید دیو چاته وایو چې هغه متوجه کړو چې دغه رقم مشکلات وته. یعنی په خپل ژوند کې موږ تاسو باید داسې هوښیارو او معقول انسانانو سره اړیکه ولرو چې ستونزې په وخت کې موږ په دغه رقم ستونزې کې له موږ سره همکاري وکړي. د نورو اړیکو له خوا نه چې موږ او تاسو لرو، او خصوصا هغه خلک چې زموږ مور پلار سره ښه اړیکه لري، هغوی باید ورته پوه کړو، هغوی باید ورته قناعت ورکړي. بلکې چیرته موږ او تاسو ځوانان انتخاب کوو، باید د خپل انتخاب لپاره معقول دلایل هم ولرو چې خپله کورنۍ راضي کړو. هو، که چیرته زه دغه جلۍ په خپل ژوند کې د ځان لپاره انتخابوم، د دغه ځانګړتیاوې لري، دغه دغه ښېګڼې لري، زما په ژوند کې زما سره په دغو برخو کې ښه مرسته کولای شي، په دغه رقم سره ډېر ښه جوړ راځو په خپل ژوند کې، موږ به په دغه ډول سره په راتلونکي کې ښه ژوند ولرو. دغه ټولې پوښتنې باید جواب سي په ډېره نرمه طریقې سره، په ډېرې ښې طریقې سره. که مثلا تاسو سره کورنۍ اختلاف کوي، ته باید حوصله وکړي، بیا یې ورته وایه، بیا یې ورته وایه، دغسې نورو مسایلو نه استفاده وکړي.
بله، که راسو په آخر کې کورنۍ ته هم یو څه خبرې ولرو چې کله تاسو اولادونه ځوانېږي نو معلومدار خبر دا چې غوډي ځان تخپل غوښتنې لري، خپل انتخاب لري، دوی څه ډول چلند سره وکړي خپل اولادو سره، او تر یو هدل د خپل غوښتنو نه، د خپل نظریاتو نه تیر سي په زوري په اولاد باندې مني.
خو دا ډیره مهمه پوښتنه ده. ګوري، حقیقت دا دی چې هر مور او پلار ته ځواني دغه مرحله تیر کړی ده. غوزه دې ته حیران يم چې دا هر انسان چې کله اولاد لري هغه هم دغه تجربه خپل هم لري. هغه خو دې خپل فکر وکړي. غوزه دې ته حیران يم چې ولې دوی خپل تیر ته ورنه ګرځي. زه چې کله په ځواني کې وم، لما سره زما پاړي کې څنګه چلند شوی دی، مثبت دی، منفي دی؟ ځکه فکر کوم که یو چا سره مناسب چلند شوی په دې اړه کې، هغه خو به هیڅکله باید دا هڅه ونه کړي چې هغه دغه ډول یو هڅه وکړي. ځکه موږ ټول انسانان یو او موږ ټول دغه ډول تجربې لرو کله چې دغه مرحلې ته رسیږو. نو پکار دا دی چې د سره په ډېر نرمښت چلند وسي، په قناعت باندې چلند وسي، د خپل اولادونو په انتخابونو باندې فکر وسي، او تر ډیره پورې باید دوی انتخابونه ومنل سي. ځکه یو انګور چې دا هغه خپل خواخې او خسر ته دومره مهمه نه ده لکه د هغه زوی ته چې مهمه ده، لکه د هغې خاوند ته. ځکه هغه خپل ټول ژوند له هغوی سره تیری، بیا وروسته غمونه هغه خوراکی ګالي، مور او پلار خو کم څو کال ژوندۍ یا بنې یا به ګډ ژوند کې یا به جلا کېږي، خو که چېرته دوی دغه ډول کړنې کوي دا خو د دې تر څنګ چې د دغه نجلۍ ژوند هم خرابوي، د دې هلک ژوند هم خرابوي، د دوی په خپل شخصي ژوند کې د دغه ستونزو مشکلاتو درد دوی ته رسیږي.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوند دي سلامات اوسئ.
ډیر مننه، سلامات.
ګران دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
facebook.com/azadiradio
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم. هله دا خوشاله ورځ مو پیل کړی وي او د درسي ساعت یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسي ساعت خبرونه کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي او د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د یادونه وړ ګڼم چې د دې خبرونه درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او له ازادي رادیو خبريږي. په پیل کې د لسم ټولګي د تاریخ وار دی. په دې برخه کې زو او لمړی په لنډه توګه تمدن او مدنیت ترته معرفي کوو. خونکي به دا درته بیان کړي چې تمدن څه معنی او د بشر په تاریخ کې کوم تمدنونه رامنځته شوي او د دې تمدنونو د لاغړېدو په وړاندې خنډونه څه وو. زو او په ګډه خونکي ته غوږدو.
تمدن ترمنځ کېدو څرنګوالی او ځانګړنې وایو. تمدن چې عربي کلمه د ښاري ژوند معنی لري. د تمدن د پایښت په اړه یو شمېر مورخین په دې باور دي چې هغه د یو واحد منشا لري او له یو لرغوني حوزې څخه پیل شوی. ګوردون چالی یو د هغو مورخینو له ډلې څخه دی چې ټول لرغوني مدینتونه له یو ټاټوبي څخه راوتلي ګڼي. نوموړی د مصر بین الحرین او سین تمدنونو وڅېړل او دا تمدنونو ترمنځ ورته ټکې رابرسېره شول او ټکې رابرسېره کړل. په پایله کې د ټولو تمدنونو مشاله مصر څخه راپیل شوې وبلله. د مورخینو دوایمه ډله په دې باور ده تمدنونو منشا یوه نه ده او د نړۍ تمدنونه له یو تمدن څخه پراختیا نه ده موندلې، بلکې د هرې سیمې د چاپېریال او د هغه د امکاناتو په محدود کې ځانګړي تمدن منځته راغلی او وده کړې ده. لومړني مدنیتونه ځانګړنې شاري او شتون یا انقلاب له میلاد کابو 3000 کاله وړاندې انسانانو د ښارونو په جوړولو بریالي شول. ښارونه د دیني، فرهنګي، ټولنیز، اقتصادي او سیاسي بدلونونو مرکزونه سول. د بشریت په تاریخ کې د پرمختګ د ښاري انقلاب په نامه بلل شوي دي. سیاسي او نظامي جوړښتونه د ښاري ژوند له پیل سره سم حکومتي ادارې رامنځته سولې چې ټولنې ته وده ورکړه او د هغوی غوښتنو ته ځواب وویل. د سیاسي قدرت د ساتلو او د نورو سیمو د نیولو په موخه د نظامي ځواکونه هم رامنځته سول. بل د اقتصادي ځواک پر بنسټ نوي ټولنیز جوړښت بچهانو، لوړپوړ روحانیانو، سیاسي مشرانو، پوځیانو د واک او قدرت په سر کې پاتې او د ټولنې د لوړې طبقې وګړي شول. کروندګر او صنعتګاران په دوم پوړ کې او غلامان د ټولنې په ټیټ پوړ کې ځای وموند. دیني جوړښتونه په لومړیو مدنیتونو کې دیني تشکیلات ځانګړی ارزښت درلود. د توحید د لارې څخه پخوانیو ټولنو د یو شمېر خلکو په اوښتو او د خلکو د باور او تلکین لپاره د دیني جوړښتونو له لارې د شریک د شرک او خرافاتو بهیر پیل شو.
درنو اوریدونکو، له خونکي څخه مو دا زده کړل چې تمدن او مدنیت څه معنی او د یو انساني ژوند لپاره څومره ورته اړتیا لیدل کیږي. وزو او د تمدنونو د درس په دوام لمړنۍ تمدن ولو. په دې درس کې خونکي تاسو ته د هند تمدن بیانوي او وایي چې په هند کې د ورښتونی تمدن رامنځته کېدو ته چا زمینه برابره کړه او وروسته بیا متمدن ژوند کومو پرمختګونو لامل شو.
د نن ورځې په موضوع کې به موږ د آریایانو ورتګ و هند ته او د هندین علم، فرهنګ او معماری په باره کې معلومات حاصل کړو. د معماری یو نمونه یې په دغه انځور کې په خپلو سترګو لیدلی سو. له دې څخه موږ پوهیږو چې رښتیا هم هند یو لرغونی هیواد دی. یوازې دا نه چې هند یو لرغونی هیواد دی، بلکې د تمدن د پیدایش له لرغونی مرکزونو څخه هم ګڼل کیږي. هند هغه پراخ او ښکلې سیمه ده چې په خپله غېږې کې ډېر مدنیتونه، علوم او مذهبونه روزلي دي او نړیوالو ته یې د یو سوغات په توګه وړاندې کړي. په 1940 کال کې لرغونپوهان د دوو لرغونو سیمو چې هرپا او موهنجودارو نومیږي ځینې پاتې شونې په لاس راوړي چې لرغونتوب یې 3000 مخزش ته رسیږي. په دې لرغونو سیمه کې لاسته راغلي آثار دا څرګندوي چې د دې سیمو وګړي په هغه وخت کې په کرهنه، مالداري او د میوه لرونکو ونو په روزنه بوخت وو. دوی به له برونزو څخه د کار وسایل او د کور لوښي جوړول او په لاسي صنعت کې هم مخکښ شو. د هرپا او موهنجودارو پاتې شونې دا ښیي چې په دغه سیمه کې له پخو خوش څخه جوړ شوي کورونه، دوکانونه او واټونو شتون درلودي چې عموما کورونه یې د دوه پوړیز او د پراخه کوڅو درلودونکي وه. په دغو ښارونو کې د تالارونو، اوبو څاګانو، حمامونو، د کانالونو په واسطه د اوبو خور سیستم شتون درلودي چې دا ښیي، دغه ټول دا ښیي د دغه وخت وګړي د یو پرمختللي تمدن درلودونکي وو. له میلاد څخه 1500 کاله وړاندې آریایان هند ته ولاړل. ځینې اقوام چې د پرمختللي تمدن لرونکي وو د ځان تابع کړ او د آریایان د راتګ څخه وروسته په هند کې طبقاتي سیستم رامنځته کیږي، یعنی دوی په مختلفو طبقو ویشل کیږي. د دې ویش پر بنسټ څلور طبقې منځته راځي چې یوې برهما، کشتاترین او ویسا کارګران، دغه څلور طبقو باندې ویشل کیږي. برهما موږ و روحانیانو ته ویلی سو، کشتاترین موږ وایو جګړه کوونکي او یا هغه خلک یا هغه فوز ته ویلی سو، ویسا هغه ډله هغه ډول اقوام چې یوازې به د سودا ګری کار کوه او کارګران و هغه ټولو کاریګرو ته ویلی سو. آیا آریایانو په هند کې یو واحد واکمنی رامنځته کړل؟ له دغه طبقو سیستم څخه موږ پوهیږو او ویلی سو چې په هند کې آریایانو یو واحد واکمنی رامنځته نه کړه، بلکې دوی څه وکړل؟ قبیلې د ځان لپاره په کوچنی ټوټو وویشلې او د هغو لپاره یو کوچنی قلمرو غوره کړ او هغه کې دوی مشت شول چې په پایله کې د نورو هیوادونو، یعنې بهرنیانو او نور هغه هیوادونو چې غوښتلې د هند ځینې سیمې باندې یرغل وکړي، یو ډېره ښه زمینه هم برابروي. دین، توحید او د یو خدای عبادت انسانانو په دینی تاریخ کې یو اصل دی او له خدای څخه پرته د نورو شانو، نور اشخاصو عبادت کولو ته مخه، عبادت ته مخه کول له سمې لارې څخه انحراف او بیلارې کېدلو معنی لري. په هند کې د آریایانو څخه مخکې مختلف دینونه شتون درلودي چې ځینو به د حیواناتو او ځینې به د طبیعت لکه لمر، سپوږمۍ او ځینې به د لویو او کوچنیو خدایانو عبادت کاوه او دوی درلودل. د مثال په ډول د اګنی او اندیرا ده. اګنی د دوی د اور خدای وو او اندیرا بیا دوی د باران خدای ته ویلي. په شپږمه پیړۍ کې بیا د بودا دین منځته راځي په هند کې چې د بوتانو عبادت کول پکې شامل دي چې مختلف ملاتړ کوونکي درلوده او ډېره پراختیا یې وکړه. رازو علم، هنر او معماری ته علم موږ وایو چې علم د لرغوني هند وګړي په ریاضي او طبابت کې ډېر پرمختګ کړی وو. له یو څخه تر نو پورې حساب، اشاروي سیستم او داسې نور شان د هندویانو له لوري رامنځته شول. هندیان د ارتیا له مخې د جشن او قرباني ورځې وټاکلې، نو د دې ورځو د ټاکلو او پوهیدلو لپاره د نجوم یا ستوري پیژندنې ته هم ډیر پام اړولې وو. په دې لرغوني هیواد کې د بودایی دین چې پراختیا یې موندلې وه او معماران یې هم درلودله، نو د دوی شایسته عبادت ځایونه جوړول او د دې سره سره یې د واکمنۍ لپاره ښکلې او سترې ماڼۍ جوړې شوې وې چې پاتې شونې تر دې مهاله هم شتون لري. د هندي هنرمندانو یو بل مهم کار د موسمو جوړول وه چې دوی بل مختلفو موادو لکه لرګي او ډبرو څخه یې مجسمې جوړولې د عبادت لپاره.
د لسم ټولګي ګرانو زده کوونکو، و مولیدل چې یو متمدن ژوند په هند کې د انسانانو په ژوند کې خورا مانوي تغیرات رامنځته کړل او آریایي تمدن له هندي ټولنې سره مرسته وکړه تر څو فرهنګي او هنري آثار رامنځته او د یو هیرازا تمدن بنسټ کېږدي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر ونې ل شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو ل ازادي راغلي.
او د خبرونه په دې برخه کې د ولسم ټولګي د تاریخ درس پیلو. د ولسم ټولګي تاریخ کې نن یو پزرپوري درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې ل اسلام څخه مخکې زموږ د سیمې یا په بل معنا د نننی افغانستان وضعیت دی. په درس کې به تاسو واورئ چې کله چې د اسلام دین نننی افغانستان ته راوړل کیده، نو آیا سیاسی، اقتصادي او ټولنیز وضعیت دې ته برابر وو تر څو زموږ خلک داسې یو لوی تحول ته غاړه کېږدي او په بریالیتوب سره یې پلی کړي؟ د دې ټولو مسایلو بشپړ بیان به له ښوونکي واورو.
نن به پر دې باندې بحث وکړو او معلومات حاصل کړو چې د افغانستان عمومي وضع څه ډول وه کله چې اسلام د ظهور په درشل کې وو. د افغانستان ټولنیز، اقتصادي او دینی وضع په باره کې خبرې کوو او د هغه تر څنګ د دې په باره کې خبرې کوو کله چې اسلام ظهور کوي آیا د افغانستان نظام پایدار وو او کنه. په دې لوست کې به د اسلام د ظهور په وخت کې د افغانستان د وضع او حالت له څرنګوالي او هغه لاملونه سره په لنډه توګه بلتیا ومومي چې اسلام ته زموږ د هیوادوالو د لیوالتیا سبب ګرځېدلی وو. د اسلام د ظهور په وخت کې د افغانستان شرایط پایدار نه وو او سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ټینګښ یې نه درلودي چې په لنډه توګه به د ځینو برخو په تشریح پیل وکړو. که چیرې غواړو د افغانستان د وضع په باره کې خبرې وکړو کله چې اسلام ښکاره کړي، نو درې شان باید په نظر کې وي: زموږ سیاسي وضع، اقتصادي او ټولنیز وضع او پوهنیز او ادبي وضع. شروع کوو له اول څخه سیاسي وضعیت په افغانستان کې د اسلام د ظهور په درشل کې. د شپږمې میلادي پیړۍ په دویمه نیمایي کې هغه وخت چې د یفتالیانو دولت مخ په زور روان شو، د ایرانی، ساسانیانو او د مورالنهر ترکانو لاسوهنه په ترتیب سره د افغانستان شمال، لویدیځ، شمال لویدیځ او شمال ختیځ ته وغځېدل. ویلی شو چې په دغه وخت کې سیاسي وضع ښه نه وه او خپل منځي په غور کې د سوریانو کورنۍ په بامیان کې، د شیرانو کابل کې، د ردبیلانو او په غزنی او کردیس کې د لاویکیانو سیمه ییز حکومتونه په پښو ودرېدل. هدف دا چې هیڅ مرکزي حکومت شتون نه درلودي، دوی ټولو سیمه ییز حکومتونه درلودل، زورواکو سیمې نیولې او ورباندې واکمنی یې کول. د اسلام د ظهور څخه په خوا افغانستان د سوداګریزو مالونو وړلو او راوړلو لاروه د ورېښمو مشهوره لاره لدی سیمې څخه تیر سوی وه. سوداګریز کاروانونه بل چین او هند څخه ایران، عراق، ترکیه، لویدیز هیوادونو او ختیځ روم ته رسیدل. ټولنې زیاتره وګړي په کرنې، مالداري او کسبګرۍ باندې بوخت وو. همدارنګه د کرنیزو ځمکو پریمانه، اوبو مساعدې، هوا او انساني قوې شتون د اقتصادي وضعیت د پرمختګ، خو د اسلام د ظهور پر مهال د یو سیاسي او اداري مرکزیت نشتوالی له دې له کبله شرایط د ویجاړۍ لوري ته مخه کړه، چې کله به یو سیمه او کلی بله سیمه د ارغل او چور لاندې راتلل. له بلې خوا د ټولنې زیاتره وګړي په کرنه، مالداري او کسبګري بوخت وو. د خپلو عایداتو یوه برخه به یې د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکول، او دغه کړنلاره د دوی د زیاتې بېوزلۍ سبب کېده. د دې تر څنګ د وخت په تېرېدو سره د ځینو بزګرانو ځمکې د لویو ځمکوالو لاسته ورغلې. یوې ډلې ته د شتمنۍ لاسته ورتلل او د بلې ډلې بېوزلۍ د دې لامل شو چې سختې مالي او اقتصادي تاوانونه وویني. د هغه څخه وروسته راځو دریم پوهنیزه، ادبي او دیني وزه. د اسلام د پیدایش په درشل کې د یو هیواد لویدیځه برخه چې د ساسانیانو د سیاسي، ادبي او دیني نفوذ لاندې وه، نو زردشتي دین ډیر پلویان درلودل. خو په مرکزي سیمو کې زابلستان، د هندوکش د غرو تر لړیو او د هیواد تر شماله بودایی او برهمنی دینونه دود وو. د اسلام دین د مجاهدینو او دعوتګرو لومړنۍ ډله د دویم خلیفه په زمانه کې په 323 هجری قمری میلادي کال کې زموږ د هیواد پولو ته راورسېده، او د اسلام د سپېڅلي دین د خپراوي لامل سو. د هغه تر څنګ د ادب په بخش کې او د پوهې په برخه کې په همدغو وختونو کې هم د افغانستان خلک په ریاضي، نجوم او طب ته لاسرسی درلودی، او د یونانی او سامانی دودیزو علومو او د هندي فلسفې سره هم بلد وو.
هو کې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې د اسلام له راتلو سره زموږ سیمه یا نننی افغانستان د نورې نړۍ لپاره یو ناپیژندل شوې جغرافیه نه وه، بلکې دا داسې یوه سیمه وه چې د سیمې یو ډیر شمېر هیوادونه به یې د وریښمو له لارې په مرسته د سوداګریزو کاروانونو په واسطه له یو بل سره نښلول.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نن ورځې درسي ساعت وروستۍ برخه مو د 12 ټولګي تاریخ مضمون ته بیل کړي. په دې برخه کې د افغانستان یو تاریخي پیښه بیانېږي، او هغه د نننی افغانستان د مشر پتوګه د احمد ابدالي ټاکل وو چې وروسته بیا په احمد شاه بابا مشهور شو. په درس کې لولو چې احمد شاه ابدالي څنګه او په څه ډول یو شرایطو کې د افغانستان مشر وټاکل شو، او په دغه مهم تاریخي پړاو کې د افغانستان په وړاندې د سیمې هیوادونو او نامنسجمه بهرنیو پوځي تشکیلاتو دریز او نیت څنګه وو. دا ټول به په ګډه په دې درس کې واورو.
په دې لوست کې موږ دا زده کوو او په دې باندې پوهیږو چې احمد شاه بابا څه ډول واک ته ورسېدی، د افغانستان حالت په څه ډول وو کله چې احمد شاه بابا واک ته رسېږي، او د احمد شاه بابا اداري نظام مهم کړنې سوې. کله چې ابدالي احمد خان د یو مرکزی دولت د ټینګښ لپاره هڅې شروع کولې، په دغه وخت کې د افغانستان حالت ښه نه وو. یعنی دا چې په دغه وخت کې د افغانستان نیول او تجزیه د بهرنیو یا د نورو بهرنی قواوو یو ښه وسیله وه. د مرکزی حکومت نشتوالی او د اقتصادي ګډوډۍ، ناوړه ټولنیز حالات او د نورو هیوادونو او دولتونو سیاسي بدلون د افغانستان د یو مرکز دولت جوړولو لپاره لاره هواره کړې وه. په همدې وخت کې زیاتره قبیلو او مشران یو روحاني شخص وګماره چې د شیر سرخ په زیارت کې یا جرګه کې چې ترسو د افغانستان لپاره یو مشر وټاکي. په دغه وخت کې دغه جرګې نه ورځې دوام وکړي، ځکه چې مختلف خلک او قبیلې شتون درلودې چې غوښتل یې واک ترلاسه کړي، او تر ټولو چې یوازې چپ او غلی پاتې و هغه احمد شاه ابدالي و. نو بیا کله چې دغه واک و دغه روحاني شخص ته سپارل کېږي، هغه بیا احمد شاه ابدالي ټاکي د پاچا په توګه، او ټولو ورسره په دې باندې بیعت کوي. رازو په لنډه بڼه د احمد شاه په باره کې معلومات حاصلوو. احمد شاه د زمان خان زوی او د دولت خان لمسی و. احمد شاه بابا چې کله واک ته رسیږي، د هغه سره سم درې موخې ټاکي. لومړی دا چې مرکزي دولت او ملي وحدت به رامنځته کوي. دوهم دا چې د افغانستان چې کوم سرحدونه لري د بهرنیو هیوادونو سره، د هغه خوندیتوب او دفاع به کوي. دریم د ګاونډي هیوادونو په وړاندې به دفاع کوي. د احمد شاه بابا زیاتره د پاچاهي دوران یا هم د ژوند په اداري اصلاحاتو باندې مصرف دي، او ښوونې او روزنې ته یې وخت نه درلودی، خو دوی خپله ها د عرفان او ثقافت سره یې مینه درلودله. رازو د هغه څخه وروسته د احمد شاه بابا پوځي سوقیات او د ده سفرو په باره کې خبرې کو. احمد شاه بابا د وخت د رسېدو سره سم د غوښتل چې خپلې لومړۍ موخې ته چې یو مرکزي دولت او د خلکو وحدت و، هغه ته کار شروع کړي. د مختلفو سمو ته حرکت پیل کړي او سفر یې کوي تر څو سوقیات وکړي. لومړی سفر د احمد شاه بابا ته د لاهور د نیولو و. احمد شاه بابا په دې سفر کې لاهور ونیوي او د هند په لور روان شو، تر څو د هند شنشاه د افغانانو څخه په ویره کې سي، او په نشته کې د افغانانو او هندوانو د افغانانو ډېر تلفات ویني نسبت هندوانو ته. خو په دغه وخت کې کورنۍ مشکلات او خندونه شتون درلودی چې د احمد شاه بابا ورور راپورته کړي چې لقمان خان نومیږي. نو د احمد خان د احمد شاه بابا د شوبل تر څو بیرته کندهار ته ستون سي او خپل ورور کرار کړي. د احمد شاه بابا دوهم سفر بیا د هرات په لور و، تر څو لاړ سي او هرات بیرته ونیسي او په مرکزي دولت کې یې شامل کړي. هغه سیمې چې د خپلواکۍ سیمې وي لکه مرو، فریاب، جوزجان، تخار، بلخ او بدخشان، د دوی د صدر اعظم شاه ولی خان په واسطه په مرکزي حکومت پورې بیرته وتړلې. دریم په دې سفر کې احمد شاه بابا نیشاپور ته سفر کوي، تر څو هغه د هزای واکمن عباس چې سرغړونی کولې او هغه ته ماته ورکړي. د جګړې د ګټلو څخه وروسته چې د نیشاپور یې بیرته ونیوي، د هغه ځای واکمن بیرته عباس ټاکي او بخښي یې. او هغه جنجالونه چې به په خپل منځ کې رامنځته کېدل، د هغو د کرارولو دپاره به هم احمد شاه بابا کار کاوه.
گرانوز تکونکو، هیله ده چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي. نو د تاریخ پر راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکي د تمدنونو د بحث په دوام به د نړۍ له یو بل لرغوني تمدن سره آشنا شي. د لسم ټولګي زده کوونکي به زموږ په سیمه کې د اسلام دین د پراختیا پر څرنګوالي پوښي، او دا چې په لومړنیو کلونو کې د اسلام د دین په وړاندې زموږ د سیمې د خلکو چلند څنګه و. د دولسم ټولګي په تاریخ کې بول ولو چې ورته د احمد شاه بابا تر رسیدو وروسته د افغانستان اداري سیستم په ګډون سیاسي، نظامی او اقتصادي وضعیت څه ډول شو.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
درنوز د کونکو په دې تمه چې د نن ورځې درس در سره د خوانځي د درس په زکولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.